پاون سن کې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. ازادي رادیو ته ورجست. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوی، خو ځینې راپورونه هم خبرو. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د چنګولو نن کال پوره سو. دوی تیر جمهوریت رنگ کړ او خپل امارات اعلان کړ. د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې پر همدې مسایلو ګڼ راپورونه اوریدلای شئ. اوسنۍ خبرونه په خبرونو پیلو. ځینو افغانانو پرون د اتریش پلازمینه ویانا کې د طالبانو د واک ته رسیدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. مظاهرچیانو چې شمیر یې لسګونو کسانو ته رسیده، د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او له امریکا، اروپایي هیوادونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا او ناټو څخه یې وغوښتل چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي برابره کړي. په زابل ولایت کې لږ تر لږه درې تنه په سیلونو او درې ماشومان د نس ناستې په ناروغۍ مړه سوي دي. له وړمې شپې څخه د زابل په بېلابېلو برخو په تېره بیا میزانې ولسوالۍ کې سیلونه راوتلي او خلکو ته یې ډېر مالي زیانونه اړولي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په نس ناستې د درېو ماشومانو د مړینې په اړه تېره شپه ازادي راډیو ته وویل.
خپل خور ژوند لاس ورکړی ده او همداسې د سیلابونو له امله د میزانې په ولسوالۍ کې دریو هیوادوالو ژوند لاس ورکړی ده.
که څه هم ښاغلی حکیمي وایي چې روغتیایي ټیمونه سیلځپلو او اوبا ځپلو سیمو ته استول سوي، خو په ځانګړي ډول سیلځپلي وایي چې مرستې نه دي ورسره سوي. د ایران د بهرنیو چارو د کنسولي او پرلماني چارو مرستيال وزیر پرون کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د دوه هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پر زیاتېدو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ احمد تکل ازادي راډیو ته وویل.
شغلی بکبلی سرګند کړه چې وروسته له دې به په افغانستان کې د ایران ټول کنسولګری اړمنو افغانانو ته ویزې په عاجل ډول اجرا کوي. نوموړي ذات کړه چې د ویزو په عاجل ډول اجرا به وکولای شي چې ایران ته د افغانانو د غیر قانوني تګ په مخنیوي کې مرسته وکړي او په تګ راتګ کې به سهولتونه رامنځته شي.
دا په یو اونۍ کې دریم ایرانی چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. تیر اونۍ د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي کابل ته تللی وو او له طالب چارواکو سره د اوبو په اړه خبرې کړې وې. په پاکستان په تیره بیا خیبر پښتونخوا کې د ځینو مهمو درملو د کموالي له کبله د ناروغانو کړاوونه زیات شوي. د درملو کاروباریان وایي چې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو د ارزښت کمیدو د کبله د وارداتي درملو بیه لوړه شوې او له بلې خوا پاکستان د اسعارو د سپمولو لپاره د یو شمېر کمپنیو د درملو واردات محدود کړي. د درملو خوندان وایي چې د 40 سلنې درملو له کموالي سره مخامخ دي او هغه چې موندل کیږي بیه یې زیاته لوړه ده. تایوان ته د امریکا د استاد جرګې د رئیس ننسی پلوسی له لنجمن سفر دوی اونۍ وروسته د کانګرس د سنا جرګې 15 کسیز پلاوی پرون په اعلان سوي سفر تایپی ته ورسید. د تایوان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا د کانګرس د پلاوی مشري سناتور اډ مارکی کوي. ورځو د راپورونو برخې ته. تیر کال په دې ورځ طالبانو کابل ونیوه. وقت د طالبانو تر رسیدو وروسته په افغانستان کې ډیر بدلون راغلی. اقتصاد ځپل سوی، کاروبار زیانمن سوی، بیروزګاری زیاته سوی، په میلیونونو نجونې له تعلیم او ښځې له کاره بې برخې سوي، خو امنیتي وضعیت په نسبي ډول ښه سوی دی. طالبان امنیت د خپل یو کلنې واکمنۍ مهمه بریا ګڼي، خو هغو بریاو ته یې سخت زیان اړولی او تقریبا له منځه وړي چې په تیرو شلو کلونو کې د میلیاردونو ډالرو په لګښت افغانستان ترلاسه کړی وي. تفصیل اسمت ساروان.
نن دوشنبه د اسد څلور ویشتمه چې د اګست له 15 سره برابر ده. د افغانستان د جمهوري نظام د پرسیدو او د طالبانو د وخت رسیدو له لومړۍ کالیزې سره برابر ده. طالبانو د خپل بری په ویاړ نن عمومي رخصتي اعلان کړې او غواړي چې دا ورځ د بری د ورځې په توګه ولمانځي، خو منتقدان یې دا ورځ د جمهوریت او ولسواکۍ د پای ته رسیدو ورځ بولي. د دوی په باور طالبانو خپلې ټولې ژمنې چې له امریکا او افغانانو سره یې کړي دي تر پښو لاندې کړې. افغانان یې له بشري حقونو په تېره بیا ښځې له خپلو حقونو محرومې کړې او له افغانستان څخه یې د تیرو شلو کلونو بریاوې واخیستې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د طالبانو د واک یوې کلنې دورې ته په اشاره ویلي چې په دې موده کې مرفوبلې د پخوا په پرتله کمې وې، خو نور هر څه منفي و. د افغانستان په خوانی واکمن ویلي تعلیم یافته افغانان هر ورځ له وطن وزي او ترڅنګ اقتصاد په ډیر بد حالت کې دی. حامد کرزی د افغانستان د حکومت سقوط هم لوی ضایع بللې ده. پرون د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن د طالبانو د حکومت د لومړۍ کالیزې په درشل کې وویل طالبان نه دي توانېدلي چې په هیواد کې یو پراخ بنسټه سیاسي نظام جوړ کړي. نیکلسن ویلي طالبانو تیر کال د قانوني حکومت په پرځولو د څو لسیزو جګړو د پای ته رسولو په اړه خپلې ژمنې ماتې کړې، خو د یوه پراخ بنسټه سیاسي نظام په جوړولو کې پاتې راغلل. د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په وینا طالبانو د افغانانو له غوښتنو انکار کړی او د ښځو د ټولنیزو اقتصادي ازادیو په محدودولو یې د هغوی د بشري حقونو سخته سرغړونه کړې ده.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو نن کال پوره سو، خو تر اوسه پورې د دوی حکومت له دې سره سره کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی چې طالبان پر ټول هیواد د بشپړ حاکمیت ادعا کوي. اسمت سروان د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې
پر ټول هیواد حاکمیت لرل د سالم دولتدارۍ په معنا نه ده. دلته د داخلي مشروعیت بحث هم رامنځته کېږي. طالبان غواړي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. نړۍ یو ستر کور دی، یو لوی کور. طالبان غواړي چې دې کور برخه وګرځي. دې کور د برخه ګرځېدو دپاره ځینې اصول او قوانین دي چې هغه باید ومنل سي. د بشر حقونه، په ځانګړې توګه د مېرمنو حقونه، د نجونو د زده کړو حقونه، د فکر د ازادۍ، همدارنګه د کار د ازادۍ، یو داسې سیاسي ساختار رامنځته کول چې هلته هر افغان ځان ویني. لکه داخلي مشروعیت ته مې مخکې اشاره وکړه، همدارنګه نړیوال تعامل رامنځته کول. او که دا ټول شیان موږ څنګه هم کښېږدو، طالبان تر اوسه نه توانېدلي چې خپل سیاسي ساختار تعریف کړي. یعنی یو دولت چې دی ادعا لري چې هغه قانون ونه لري، اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانین ونه لري، بهرنۍ پالیسي ونه لري، هغه نشي کولی چې نړۍ ته ووایي چې زه څوک یم، زما تګلاره څه ده، زما تفکر، زما سیاسي ایډیالوجي څه ده، زما سیاسي ساختار څه ده. یعنی هلته اصلا د دولت او دولتدارۍ تشکیل نشته، تشکیل وجود نه لري. دا بل بحث دی چې طالبانو په د وسلې په زور په وسلواله توګه په هیواد باندې حاکمیت لري، اما د سیاسي ساختار تعریف کې وسی یا د سیاسي تشکیل تعریف کې وسی، د دولتدارۍ د تشکیل تعریف کې وسی، هغه چې د کاغذ پر مخ نه وي، هغه چې یو فارمټ نه وي، قانون چلته وجود ونه لري، نو هلته اصلا د دولت په نوم باندې هیڅ وجود نه لري. نو ځکه هم نه دي توانېدلي، دغه لاملونه سوي دي او دغه ډېر هغه ښکاره لاملونه دي چې طالبان نه دي توانېدلي چې په تېر یو کال کې نړیوال رسمیت ترلاسه کړي او همدارنګه د دوام عمومي نو امکان نه لري چې دی په نړیوال رسمیت وپېژني.
آیا د نړیوالو غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي او فکر کوي چې طالبان به بیا هم عملي نه کړی شي؟
نه، زه فکر نه کوم چې نړیوالې غوښتنې د طالبانو لپاره ډېرې سختې دي. خورا عادي غوښتنې دي. مثلا داسې یو سیاسي ساختار رامنځته کول چې په هغه کې ټول افغانان ځان وویني، نو یو فکر، یو تفکر خو نشي کولی چې د یو هېواد د 3.5 میلیونه انسانانو استازیتوب دی، یو څو زره کسان، او د دې تر څنګ نورې هغه غوښتنې، مثلا د بشر حقونه دي چې هغه الهي قوانین، آسماني قوانین، که د شریعت یا د اسلام په رڼا کې هغه که انفي فقه ده، که جعفري ده، که مالکي ده، که شافي ده، که حنبلي ده، هغه اوامر دي، هغه احکام دي. انساني قوانین، هغه قوانین چې د انسانانو په لاس جوړ شوي، د بشر حقونه، د ملګرو ملتونو کنوینسیونونه، د زده کړو حقونه، د کار حق، همدارنګه د فکر او د بیان د ازادۍ حق، دا هغه څه دي چې دا هر سالم فکر انسان غوښتنه ده، او دا د نړیوالو غوښتنه یوازې نړیوال غوښتنه ده، دا د هر افغان غوښتنه ده. نو دا شرایط خورا ډېر اسانه شرایط دي. یعنی هیڅ ډول سختې غوښتنه نه دي چې دی ومني. او دا چې طالبانو د دې وروسته وکولی شي دا عملي کړي کنه، تر کومه بریده چې طالبان پر طالبانو باندې د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان تاثیر دی، او طالبان خپله سیاسي او ټولنیز استقلالیت نه لري، نو زه فکر نه کوم چې دی په راتلونکي کې هم وکولی شي چې دغه غوښتنې دی د نړیوالو ومني. او دا ډېر ښکاره ده چې هلته د افغانستان په مسایلو کې څوک څومره دخیل دي، په ځانګړې توګه پاکستان، او هغه ولې د داسې مسایلو مخنیوی کوي. نو طالبان څخه دا توقع نه شي کېدلی چې په آینده کې هم دا غوښتنې ومني.
آیا په دې شکل یو دولت دوام کولی شي چې له ټولې دنیا مساوي وي، څوک یې هم په رسمیت نه پېژني؟
لومړی خو دا دولت نه دی چې دوام دې وکړي. همدغه کوم حاکمیت یا کومه واکمني چې طالبانو رامنځته کړې ده، هر نوم چې ورکوي دی خپله دولت ورته وایي که نه ورته وایي، نه هیڅ امکان نه لري چې په دغه ډول د دوام ومومي، نه یوازې چې ټولې نړۍ څخه منځوي دي، دننه په افغانستان کې تاسو وګورئ، په افغانستان کې دننه فقر په کومه کچه دی، بیکاري په کومه کچه ده، اقتصادي بحران اوج ته رسېدلی دی، د دې تر څنګ د طالبانو څخه د خلکو فکري او ټولنیز واټن، سیاسي واټن د نن په افغانستان کې ډېر لوی ګواښونه طالبانو ته مخ دي. او بیا د نن په طالبانو کې چې کوم اختلافات رامنځته شوي دي، یعنې د یو دولت نشتون، د یو قانون نشتون، د دې باعث دی چې طالبان له دننه په شړېدو دي، نو له دننه په شړېدو د افغانانو د یعنې د ملت څخه لرېتوب او بیا د نړۍ څخه منځګیتوب، زه فکر نه کوم چې دوی دې وتوانېږي چې تر ډېره دې ادامه ورکړي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په څو شیبو کې د اگست د میاشتې د 15مې په مناسبت چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د کال له پوره کېدو سره برابره نیټه ده، د موسیقي ځانګړی پروګرام اوریدلی سي. خو اوس اوري چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر د تیر کال پرتله دوه برابره زیات شوی.
د ناروغي په بستر پروت ماشوم خوارزواکي، هغه ناروغي چې ورستر بلی لمنه په افغانستان کې پراخيږي، هغه تصویري راپور چې رويټرز خبري اجانس په خوارزواکي د اخته ماشومان په اړه جوړ کړي، په کې لیدل کېږي چې یو مور په جړه د خپل ماشوم د ناروغي کیسه کوي.
خېل ناراحت سم کوم
ډیره خوشینه مکتول خويندې خوان مې همداسې سوي او ان تر دې چې یو او نیمه خوان دوه ویل چې زو ایران ته، ما ورته وویل چې شرم دی، موګه درمل نس وخیستلې، شیدې نس وخیستلې، زما لور زما پر وړاندې لمانځي، زه څه وکړم؟
دفتر پېښې دې چې مات پېل بیره بچته وکړم.
په دغه ویډیو کې د کابل په اندرا ګاندی روغتون کې په خوارزواکۍ څو اخته ماشومان په یو بستر کې لیدل کېږي، هغه هم په ګرمه هوا کې. خو میندې د لاسي پکیو له لارې غواړي د خپلو ماشومانو لپاره فضا بدله کړي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهې صندوق یا یونیسف تازه ویلي چې په 2020 کال کې 1.1 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه له 15 کلونو کم دي له خوارزواکۍ کړیږي. عارفه چې د دوو ماشومانو مور د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي، د او خاوند د طالبانو له واکمنۍ مخکې شاوخوا 20,000 افغانۍ عاید درلود، خو اوس د خاوند ورځنی عاید 50 افغانۍ دی چې د میاشتې 1500 افغانۍ کیږي. نوموړی وایي اوس مهال په کابل کې ژوند کوي او اوسګار ده.
په دې کې طالبان مقصر دي، دوی چې راغله هیڅ حکومت نشي کولای ټول ماشومان وګیږي. بلګې زما ماشومان دي چې په خوارزواکۍ اخته دي، له هغې ورځې چې طالبان راغلي موږ ښه ورځ نه درلودلې.
د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پښتون ته ثواب و نه وایه. یونیسف د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان ماشومان وضعیت له پخوا زیات بد ښودلی. یونیسف ویلي چې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر د 2020 کال د مې میاشتې پورې 28,000 ته رسېده، چې دغه شمیر تیر کال په همدومره موده کې 18,000 و. د دغې ادارې د خوارزواکۍ برخې مسؤلې میلانی ګالوین له رویټر سره په خبرو کې ویلي،
په تېر یو کال کې او له هغې وړاندې په دې شک نسته چې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه برابره زیات شوی. زه دغه شمیر د ښکته کېدو په طرف نه ګورم، بلکې ګورم چې له بده بدیږي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چاد روانې میلادي میاشتې په 11مه وویل چې په افغانستان کې 25 میلیونه ماشومان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او نږدې 900,000 کسان اوزګار شوي دي. خو له دې وړاندې د طالبانو حکومت ویلي و یو شمېر اقتصادي پروګرامونه لري چې پلي کېدلې وخت غواړي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
درنو ریتونکو سلام، د پښتو موسیقي په وی ځانګړي خبرونه کې ز اجمل تورمان تاسو ته خرا خلاص وای. هیله ده چې ژوند مو سندریز او له شور او سازه ډک وي. دوستانو، نن د اوګست میاشتې 15مه نیټه ده. هغه ورځ چې طالبان پر افغانستان بیا ځلی واکمن شو. د طالبان حکومت په تیر یو کال کې په افغانستان کې پر رسنیو ودونو اوان په خاري موټرو کې د موسیقي په خپرولو او اوریدلو بندیز ولګول. په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې په کې لیدل کېږي یو شمیر وسلوال د موسیقۍ آلې ماتوي او اور ورچوي، خو د دغو ویډیوګانو کره وخت په کې نه دی ښودل شوی. نو دې وضعیت ډېری افغان سندرغاړي دې ته اړ کړل چې له افغانستان ووځي او بېلابېلو نورو هیوادونو ته کډه شي. یو شمیر لا هم په هیواد کې دي خو له ساز سره زمزمۍ نه اورېدل کېږي. د طالبانو د حکومت په پیل کې ویان سبی الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت په اډانه کې به د موسیقۍ د تولید ریاست د شریعت په چوکاټ کې خپل فعالیتونه لري او د اوس مهال لپاره به ترانې تولیدوي. د طالبانو ترانې تر ډېره حماسي او دینی دي، خو د اکثره هغو کمپوزونه یې د پخوانیو سندرو دي. دوستانو په دې خبرونه کې مو د افغانستان د موسیقۍ د نن او سبا په اړه له سندرغاړي خاپیرې نغمې نظر اخیستې. هارون پاچا سره مو یې په اړه لنډوکۍ مرکه کړې او د غشامو په خیبر پښتونخوا کې د کډه شویو افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو له حال هم ځان خبر کړی دی او څو هغه سندرې هم درته خبرو چې په تیر یو کال کې ثبت شوې دي. خو دا چې له سندرو خبرونه ده په نغمې پیلوو. ژمنه کو دا چې ژوند مو له نغمو سره پاتې شي، د خپرونې پای به مو هم له نغمې سره وي. خاپیرې نغمه د افغانستان یوه مشهوره سندرغاړې ده چې ډېر کلونه که خپله په بهر کې پاتې شوې، فکر او زړه یې له وطن سره پاتې. د افغانستان د موسیقۍ او سندرغاړو د اوسني وضعیت په اړه
افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې نه یوازې هنر او هنرمند متضرر شول، زموږ ځوانان د تحصیل او د تعلیم نه پاتې شول، مزدور کار د مزدوري نه پاتې شوی دي، خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول. نو که د افغانستان د موسیقي تاریخ ته یو نظر واچوو، د افغانستان د موسیقي تاریخ چې د تیمورشاه دوراني له زمانې څخه پیلېږي، د 1400 میلادي کال څخه بیا د ډاکټر نجیب د حکومت وړاندېدو پورې تر 1992 کال پورې، په دغه څه باندې 200 کلونو کې په پرله پسې توګه په تکاملي توګه په افغانستان کې افغاني موسیقي ته کار شوی دی. د ډاکټر نجیب د حکومت د چپکېدو وروسته افغان هنرمندان زما په شمول نور هیواد ته مهاجر شول. د افغانستان د موسیقي بهیر په هیواد کې د ننه په ټپه ودرېدی. همدارز افغاني هنرمندان په خپل سندرو کې او شعرو کې د اشعارو په انتخاب کې د هغو سندرو او ترانو او ماسو د خوشحالي او د سرودونو پر ځای د تراژدي د ناخوالو د دردونو پیغامونو انعکاس ته مخه کړه. نو د هغه وروسته ډیر افغانان هنرمندان په بهر کې دي. د 2001 وروسته بیا تر یو ځای پورې افغان هنرمندان افغانستان ته ولاړل. په افغانستان کې د هنر د ودی لپاره، د موسیقي د ودی لپاره مرکزونه، انسټیټیوټونه جوړ شول، هنرمندانو ته پاملرنه زیاته شو او تقریبا د 40 کال پورې په دغه برخه کې ځینې اساسات کښېښودل شول، ځینې پرمختګونه احساس شول. خدا ور بیا د طالبانو د راګرځېدو سره قدرت ته هنرمندان، هنر موسیقي او د هنر تصور محدود شول، مجازات شول، تر فشارونو لاندې شول. دغه راز خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شول، خلک ودرېدل، هنر او موسیقي ډیر متضرر شول. ډیر هنرمندان بیا مجبور شول چې نور هیوادو ته ولاړ سي. دا د تاسو یې ویني په دې وضعیت سره، یا چې بد وضعیت ورسره وشو، د موسیقي آلات ماچ ول، د ځینو غاړو د موسیقي حالات وزړول شول، سرونه وخرول شول، د موسیقي او هنر تولید په ټپه ودرېدی. نو هغه هنرمندان چې بیا په خواتلې لیدي په خارج کې وسیږي او په وسنۍ شرایطو کې هم، زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي دا غوی لاسنیوي وکي دا غوی سره مرسته وکي او باید هغه هنرمندان چې اوس وتلي دي مایوس نه شي هڅه او کوشش دی وکي چې هم ځانته او هم هنر ته او هم افغاني هویت ته کار وکي کوشش دی وکي چې خپل افغاني موسیقي دی په بهر کې ژوندۍ وساتي او په ورته وخت کې په وسنۍ حالاتو کې طالبانو ته دا پکار ده چې د موسیقي سره د هنر د هنري فعالیتونو سره خپل مخالفت پای ته ورسوي او دوی باید دا درک کړي چې یو ټولنه موسیقي او هنر ته هم اړتیا لري. تاسو وګوري په اسلامي نړۍ کې چې ذکر کیږي چې د نړۍ تر ټولو ستره جنازه د مصري هنرمند هم گلسوم و. هم گلسوم ډیره غټه جنازه و چې تر ټولو ډیر خلک داغه په جنازه کې ګډون کړی وو. هغه یو سندرغاړی و، هغه هنرمند و او هغه ته د مور خطاب کیږي، د مور په نامه بلل کیږي. د مصر مسلمانه ټولنه په داسې حال کې چې اسلامي افکار او قواعد هم په ټوله نړۍ کې معلومیږي چې شپاللې دي، ولی دوی هنر ته او هنرمند ته په دې کچه او احترام قائل دي چې ان تو په جنازه کې د یوې شزینی هنرمند په جنازه کې تر 3 میلیون زیات کسان ګډون کوي. نو طالبانو ته هم پکار ده چې د هنر سره، د هنرمندانو سره او د دغو هویتي ارزښتونو سره مناسب او نرم چلن وکړي او اته زمینه برابر کړي چې د افغانستان هنرونه وده وکړي.
اوس هم د زړونو بادشاه ته ورسو، هارون پاچا. هارون پاچا سره مو د افغان موسیقۍ د نن او سبا په اړه څو خبرې کړي. پاچا وای،
نو زه خدای وایم چې د لکله راسي چې اگست د 2021 زیږدیز د اگست 15 مې چې طالبان پر کابل واکمن شوي دي، حکومت یې په لاس کې اخیستی دی. نو هغه ټولې دنیا ولیده، موږ تاسو ټولې ولیده چې عام خلک څه چې هنرمندان هغه خلک چې تعلق یې له موسیقۍ سره دی، له هنر سره دی، یوازې موسیقي نه، ټول زیبا هنرونه، ښکلي هنرونه، دا فاین آرټس چې ورته وایي، نو له دغه ټولو هنرمندانو سره ډېره ویره پیدا شوه او هغوی چې چا کومه لاره موندله بس له هېواده د باندې ووتل، د خپل سر فکر وسره او د خپل هنر فکر وسره، نو بس چې په کومه خوا لاړل بس لاړل، خو په دغه کې خپل خیر وګڼه چې لږ تر لږه له افغانستانه ووځي. نو دغه د ډېرې ویرې هغه حالت دی کنه چې موږ تاسو ټولو ولید. نو په داسې حالاتو کې به موسیقي یا هنر به څنګه وده وکړي؟ یا سړی پاک لسه ویلی شي، خو یوازې دا چې بس د خفګان یو حالت را جوړ دی او زما په شمول ټول هنرمندان د سیمې د لرو بر وطن ټول سندرغاړي ساز غوونکي ټول د حالت ډېر پریشان دي. دلته په مشال لډیو چې کوم خبرونه کوم د هارون بچا هنري ګړای زما یو 19 پروګرامي هر هفته، نو په هغه کې هم د هنرمندان زرا غواړم د سیمې، نو دا موضوع ورته خامخا تقدم چې تاسو د حالت ته څنګه ګوري. نو هر یو کس پریشان دی او نه پوهیږي چې دا 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 تحول چې دومره ناڅاپه راغی او هغه حالت چې په د نوې لسیزې په کلونو کې جوړو، نو یو وار بیا موږ شاهدان یو چې په افغانستان کې په هنر مکمل بشپړ بندیز ولګید. نو د یو هنرمند لپاره، بلکې د یو هنرپال انسان لپاره، دا زما په خیال ته حالت ډېر د خفګان او د ډېرې اندېښنې وړ دی.
پاچا صاحب، له دې حالت راوتل څنګه کېدلی شي؟
یو لار دا کېدای شي چې هغه هنرمندان چې له وطن د باندې دي، که اوس تازه راوتلي دي یا مخکې هم چې کوم بهر وو، خو هغه بیا هم د موسیقۍ د هنر په برخه کې هغه تر خپلې وسې لګیا وو کارونه کول، اوس هم کوي. خو زه به دا ووایم چې په دې وخت کې ښایي هغوی ته دا مناسب وي چې هغوی خپل خپلې هڅې خپل کارونه لږ نور هم ګړندي کړي، ځکه چې افغانستان کې هر څه بند شو نو هغه ملګري چې د باندې دي په شاوخوا هېوادونو کې دي یا غرب ته امریکا ته یا اروپا ته یې لاره موندلې ده، نو اول خو معلومه ده چې هغوی به ځان ته یو سرپناه ګوري، د خپل ژوند یو لاره چاره به لټوي، نو که په دغه هڅو کې هغوی بریالي شي او لږ لږ سا واخلي نو بیا هغوی کولی شي چې دغه خپلې سندرې خپل هنر ته دوام ورکړي او د هم دغه هنر لاره خلکو ته خپل هوادوالو ته د نړۍ خلکو ته بیا هم لکه مخکې چې کړي دي د سولې د امن او د مینې پیغام ورکړي.
آیا روان وضعیت ته په کتلو به ښځې او نجونې زړه ښه کړي چې تر دې وروسته د موسیقۍ ډګر ته راووځي؟
نو مونږ خوشاهدان یو، مونږ کتلي دي چې یو شمېر ښځینه سندرغاړې پیغلې په وروستیو کې لږ تر لږه په پېښور کې هم داسې په کابل کې هم مونږ کتل په ټلویزیون چینلونو باندې چې هغوی ته د فعالیت موقع ورکول کېده، ځینو په کې ډېر نمونه هم وګټل، ډېر شهرت یې ترلاسه کړ. نو دغه دا اوس چې کوم حالت دی ظاهره ده دغه یو د خزینه هنرمندانو مخ ته پراته کې هم یو خنډ جوړ شوی دی، خو که دا خنډان لرې شي او هنرمندانو ته که هغه نارینه دي او که زنانه دي که خزینه دي هغوی ته یو شان موقع په لاس ورکړل شي، نو زما یقین دی چې په دې سیمه کې داسې په خزینه طبقه کې هم داسې د هنر مینوال شته دی چې هغوی به وغواړي چې ښه شعر راواخلي، ښه موسیقي وکړي او هغوی هم دغه د مینې ورورګلوۍ او د سولې او د امن د پیغام خپرولو په چارو کې خپله ونډه ولوبوي. نو زه ډېر خوشبینه مې چې حالت یو څه ښه شي، دا اوسنی چې کوم دی له دې تغییر وکړي حالت بهتر شي، نو ښځینه سندرغاړې به هم مخته راشي. اوس خو چون نوې ټکنالوژي ده، ډیجیټل موسیقي راغلې ده، هغه شان سخت نه ده څنګه چې به پخوا په اتیایمو اویایمو یا حتی په نویمو د نویمې لسیزې په کلونو کې به خلکو ډېر پخوارۍ موسیقي زده کوله او بیا بیا ریکارډوله. اوس خو ډیجیټل کیسې دي، کمپیوټر دی، ډېرې اسانتیاوې راغلي دي، نو زه فکر کوم چې خزینه او هم نارینه دواړه به کولی شي چې که مکور ته په لاس ورشي د هغوی سر خوندي وي او د هنر د کولو او د ښکاره کولو موقع ورته په لاس ورشي، نو ګڼ ځوانان او همداراز پیغلې به مخې ته راشي.
Yavarman یورمان که اسمان کری فنا نخواله پسیاله پسیاله ومین وکی سے وسیگار وپیاله Pasyale, pasyale. Yavarman, 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 yavarman. Yavarman ke asman kri fana na khwale. Pasyale, pasyale. Humaye dhukki se vasigar dhvapyale. کفن سورنگار سانور درب درب سرمر سر کفن سورنگار سانور درب درب سرمر جنت اشن توتیان شن پٹکے شن خالے جنت شن توتیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نخوالے پسیالے پسیالے امیم
اوریدونکو لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې ویل په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری افغان سندرغاړي دې ته اړ شول چې له افغانستان ووسي او بېلابېلو نورو هېوادونو ته کډه شي. له دې ډلې ډېر شمېر خیبر پښتونخوا ته هم کډه شول چې وروسته یې بیا د استوګنې د لازمو اسنادو د نه درلودلو له امله د پاکستان د پولیسو لخوا د زورولو راپورونه هم خپاره شول. هغه مهال د دوی په ننګه په پیښور کې یو شمېر لیکوالو او فرهنګیانو غږ پورته کړ چې یو له دوی څخه د مفکوره څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی او لیکوال حیات روغانی و. له ښاغلي روغانی سره مو خیبر پښتونخوا ته د افغان کډه شویو سندرغاړو د ستونزو په اړه خبرې کړي دي. خاغلی روغانی د مرکې په سر کې وویل
دا ځل چې کوم بهیر راغلی د ترهګرۍ او د سقوط شوی دی کابل او د کابل نه کله جون کډه واخیستله نو په دې حالاتو کې ډېر زیات سندرغاړي بهر ګاونډو هیوادونو ته تللي دي. په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا یو سل شپږ پنځوس کسان دا چې کوم دی پرې کار باندې دي. هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالات کې هغوی ته ویزه نشته. د هغې له کبله پولیس هم دنګي د استوګنې په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغوی روغتون ته یا د هغوی ماشومانو دپاره ښوونځیو ته د تګ ستونزې هم لري. څرګنده ده چې د هغوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمیر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
آیا دوی اوس هنری پروګرامونه څه لري یا ودونو ته تګ راتګ چې د دوی لپاره عاید وي؟
د هنرو پروګرامونو خبره چې ده نو په دې کې به یو داسې ستغه شان دي خبر وشي د دې بورژوا چې کوم خلک دي، دا بورژوا که سندرغاړي دي او کاغه ژورنالستان دي او کاغه سیاسي فعالین دي او که مدني دي، هغوی ځان له هغوی وتلي دي، د هغوی خپلې وزرې وي، هغوی اورېدلی کېږي هم هغه په دې تلویزیونونو باندې او په دې بېلابېلو کنسرتو کې داسې پېژندګلو لري چې خلک یې ارزې اوري. دا کوم بې وسه سندرغاړي چې دي، سازنده چې دي، یو خو د دوی د موسیقي مزاج دا هغې هغه لهجه هغې سره دلته خلک هغه شان نه دي بلد چې هغه ځان سره پروګرامونه او یا کنسرت دا وشي. بل دلته کې هغه پښتانه متل کوي چې زه د پوزه غوسوم او ته رانه نتکۍ غواړې. دلته خو هغه خبره ده چې د یو سخت دریزۍ د خورولو دپاره اقدامات کېږي، د سخت دریزۍ د ختمولو دپاره خو نه کېږي. که هغه کېدل نو بیا به د دې دپاره پروګرامونه شوي وي. د دغه سندرغاړو د دغه سازندو اقتصاد ډېر زیات د تباه دی، هغوی خپل د سازونو خپل آلات خرڅوي، هغوی خپل ربابونه او خپلې تبلې او خپل هارمونیمز او خپلې څومره هم دغه دي آلات دي د هغوی سره هغه خرڅوي. نو ډېر بد حالات دي په دغه اړه باندې.
د خیبر پښتونخوا د سندرغاړو هنرمندانو او ادیبانو مرسته، همکاري او لاسنیوي له دوی سره تر کومې کچې دی؟
دلته سندرغاړي او ادیبان هغوی خو د خپله وسه کار کوي. دي کې دوه قسم خلک وي، یو قسم هغه خلک وي چې هغوی خپله روزي په خپله ګټي. نو هغه چې خپله روزي په خپله ګټي نو هغوی بیا دا ګیله لري چې یاره دا خو سندرغاړي راغلی دا بیا زمونږ روزي خرابه شي ورسره. نو یو خو هغه خلک دي، لږ دي ډېر دي، خو دغه خلک هم شته. بل هغه خلک دي چې هغوی راپاسي او غواړي چې دغه سندرغاړي دغه سازنده د ځان سره د سرو لبوزي. مونږ په دې اړه باندې د بېلابېلو ملګرو سره خبره کړې ده او هغوی ته مو ویلي دي دا 125 کسان دي. څنګه چې مونږ دنیا ته وایو چې تاسو دا ځای کولی شئ، یو نیم سل 125 کسان دنیا ته څه ګرانه ده، دنیا نه مانا یونیسیار شو. نو څنګه چې مونږ هغوی ته وایو چې دا ګرانه نه ده، تاسو دا کولی شئ، دغه شان دلته سندرغاړو ته هم وایو مونږ چې که هغوی ځان سره په ټولګي کې یو یو دوه دوه درې درې کسان په ټولګي کې ملګري کې، نو دا به اسانه وي. خو ګورو په دې باندې لا کار کول غواړي، څه خلک به قانع کول غواړي.
او وروستۍ پوښتنه ده چې افغان موسیقي دا مهال څومره ځپل شوي او افغان سندرغاړو او موسیقارانو ته څه کول پکار دي؟
تر څو چې د موسیقي د ځپلو خبره ده، افغان وطن چې کوم دی، دا د باختر او د ګندارا د تهذیبونو زانګو ده. تاسو به لوستي وي، تاسو به اورېدلي وي، د ویدیک چې کوم تهذیب دی، کوم ادیان دي، په هغې کې د دې ګندارا دا خلک چې کوم دي، دا په ګندروا یادیږي. او دا ګندروا نه مطلب هم دغه دی چې د سازونو خلک، د سندرو خلک، د رقص او موسیقي خلک. دلته کې چې کوم کتابونه په دې په تاریخي حوالې سره لیکل شوي دي، هغه مطلب د موسیقي د علم معراج دی، شاهکارونه دي. دا چې روسو کوم جنگی د غره غلی دی، اقتصاد راغلی دی، دا غي سره سندره چې کم دی ته په خله لاس می خود لی شوی دی، چې چرته ممکن شوی د گزارم کې شوی دی. هر چپ چر راغلی دا لومبه گزاره پسندره باندې کړی دی، په هر حواله سره گزار پسندره باندې کړی دی. د دې وطن نه اگر رنگ او غ سندره او غ هنګ او غ مستی هغه ته وړی دا، او په دې د بالکل هم د حیرانتیا خبره نه ده. د حیرانتیا خبره دا کله هم نه ده. مونږ په دې خبره باندې پوهیږو چې دغه خلک په سندره باندې ولې گزار کوي، دا خلک په لوپټه ولې گزار کوي، دا خلک د جنکو په سکول ولې گزار کوي، دا خلک چې کوم دی په دغه ولې گزار کوي، په مدني فعالینو باندې ولې گزار کوي. نو دا سیزن ډېر زیات ښکاره دي. د سندرې ځپل، د دې وطن د سقوط کېدل، داسې په شلګونو خبرې دي چې دا هغې مونږ فهرست جوړ کړو. نو دا هغې مونږ سره یو مونډ هغه مخې ته راځي، او هغه مونډ دا دی چې افغانستان د دنیا هر شتمني لري، د افغانستان اوسیدونکي د نړۍ د ټولو بااستعداده خلکو په شان کې بااستعداده دي. له بده مرغه هلته کې سیاسي ګوندونه، سیاسي خوځښتونه نشته.
مدکی په مزلیم مسافرم او مدکی په مزلیم مسافرم چخلیم مسافرم چخلیم مسافرم بلتایم ریر وایم مسافرم بلتایم ریر وایم مسافرم مړه حساب ژوندانیم مسافرم مړه حساب ژوندانیم مسافرم مدکی په مزلیم مسافرم
چا دستر ګورایا چوي
بیا سلام د چا دستر ګور اچوي بیا سپوږمۍ ته پکاته یم مسافر بیا سپوږمۍ ته پکاته یم مسافر یم چخلیم مسافریم مدکیگی پم مزلیم مسافریم
دوستانو د آیات روغانی سره مو مرکه واوریدل چې په خیبر پختونخوا کې د هغو افغان سندرغاړو حال راکو چې په تیریو کال کې ورکړه شوې دي. د یادونه ده چې مخکې له دې په پورتګال کې د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم هلته د خپلو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وو. ښه دوستانو، د خپرونې هغې برخې ته راورسېدو چې د کال څو نوې سندرې درته وړاندې کړو. په تیر یو کال کې لکه څنګه چې ورنه غوښتنه مطرح ده، ډېری افغان سندرغاړو نوې سندرې هم درلودې، خو هغه چې ازادي راډیو ته ډالۍ شوي او موږ یې د خپرولو اجازه لرو درې موترې انتخاب کړي: د سندرغاړي آسیا مهرابي، جاوید امرخیل او د وادي سرسام د خاپیری نغمې نوې سندره. دا سندرې تر لنډو لنډو خبرتیاو وروسته په پرله پسې ډول درته خپرېږي. د ژوند سندره مو کله هم غلی مشه.
بے پا بساته یما زما ده ذات دور قبولو نارحم شبیده یو اشی باکی گنا شبی تو بهم شبیده زما ده ذات دور قبولو نارحم شبیده یو اشی باکی گنا شبی تو بهم شبیده مامی دخپل وجود ترا
ازادي رادیو پر لنډ چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډ چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
چنار دمین مرغان کویستایا ناز یار دمین مرغان کویستایا ناز یار دمین مرغان دبل بلانو نغمه خوگی زمزمه سکون دروه بے قرار ڈالے دا رحمان سکون دروه بے قرار ڈالے دا رحمان لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ لا الہ الا اللہ اللہ هو اللہ وایو دے حمد و ثنا اللہ هو اللہ خندا تاج بندو جہاں لا الہ
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
مونږ خپله ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.